ستړي مشي د ماسیګر شپږ بجې د تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلرو ساعت دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو چپوندو د 35 مترو د مخام تر شپږو د ساعت شپږو په منځنۍ چپا د لشبک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشر د افغانستان درې مشتنۍ راپور وړاندې کړي. روزا اوتمبایوا د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یو نامه د معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي او تم پای وسر وکړل. د پنځم به پورس په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي په ایکس باندې په خندي ټوئیټر لیکلي چې په دې نسخه کې د افغانستان د روسي او پرمختګونو د دوه کانفرنس او د خزو انجونو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یو نماده کار پاړه بحث وشو. د طالبانو یو جک پولی ډیپلوماټ ذاکر جلالی د دوه پراتلونکو غونډه کې د غوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشنۍ څرګند کړه. د نن جمعه پر خپل ایکس باندې په خندي ټوئیټر ولیکل شو د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی هم دا راز لیکلی دی چې ملګرو ملتونو د دوه د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د پوینا د دوه د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور، مالی، بانکداري، مخدره مواد سره د مبارزې او د بدیل مشیت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمه ییزو همکاریو د بیلګې په وړاندې کولو سره له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په لټه کې دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوه دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په لسمه او یولسمه جوړ شي. د ځینو سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنه د غونډې ته د مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالانو خزو ته بلنه ورنه کړي. د خزو د حقوقو یو شمیر ډلو د دوه پردي غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امریکا وزارت د افغانستان پیشمیر سیمو کې د کولرا یو بعد خبرې دوه لکبلې د مړینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن پر خپل ایکس باندې په خوند ټوئیټر ویلي دی چې د زندر سنیو لوري د بعد خبرې دوه په اړه خبره شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د جون په 19 په راپور کې ویل چې روان کال د جنوري له لومړۍ د می تر شپږویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې خو حقیقي شمیرې ښایي تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر اوسه ویلي دي چې په افغانستان کې د کولرا له امله 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلوم وسلوالو لس تنه سیلانیان تښتولي دي. دا پیښه پرون پنځشنبه د بلوچستان ایالت د هرنیو ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو لومړی څوارلس تنه سیلانیانو تښتول خو د هغوی له منځه یې څلور تنه خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کویټې ښار 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي چې تښتول شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوځ نو یو وسلوالې بیلتون غوښتون کې ډلې ویلې دي چې د شبان په سیمه کې لس تنه مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه یې پوښتنې پیل کړې دي. او د هسپانیې د سمندري ژغورنې ادارې د پنځشنبه په ورځ د جون په 16 اعلان وکړ چې یوې کروز بیړۍ د اتلانتیک سمندر په اوبو کې 18 بند پاتې شوي کډوال ژغورلې دي. د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دې عملیاتو کې د دغو کډوالو د لرګینې بیړۍ د 50 تنو سپرلیو جسدونه هم کنری ټاپو ته نږدې په اوبو کې موندل شوي دي. د اسپانیا د سمندري ژغورنې ادارې په وینا یو ټانکر د چهارشنبه په ورځ ماسپښین د دغه هیواد له شمال لویدیځ څخه د برازیل په لور روان و چې د ټریفر د جنوب په 15 کیلومتره کې یو ډوبه شوي کښتۍ وموندله. هسپانیا چارواکو ویلي دي چې یوې تفریحي کروز بیړۍ د مهاجرو د ژغورلو لپاره خپله لار بدله کړه. وی کولی شو چې د بیړۍ عمله و د دریو کسانو جسدونه وباسي خو د هوا د خرابوالي له امله د دوو نورو کسانو جسدونه په سمندر کې پاتې شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه واوریدل شي. په په څو شیبو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته پیل شي، خو له دغې ناستې د افغانو نجونو توقعات څه دي؟
په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دې یادونه ډېره شوې ده، خو آخرني تصمیم نه دی نیول شوی، خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي.
چې نن به په دې ناسته کې د افغانو نجونو د سرنوشت په اړه پرېکړه کېږي او که نه، دا به درته وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګه د دغې ناستې جزئیات به وروسته هم په تحلیل کې درسره شریک کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې له ایران او پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال د افغانستان دننه په څه وضعیت کې دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. دا به هم راسره واورو چې په دغې دوو ګاونډیو هېوادونو کې ولی افغان ماشومان نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. په دې اړه هم راسره تفصیل شته. نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو. همدارنګه که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به راواخلو. نور مطالعه به شته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه ویلي ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتوني ګوتریش درې میاشتنی راپور رسېدلی دی چې نن به په اړه بحث وشي. ورزو فیروزي عزیزي ته چې په دې اړه وروستي جزئیات راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تجمع په ورځ د جون په 21مه په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به یې په اړه بحث وسی. په خبر شوی 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو یادونه هم شوې ده. د دې درې میاشتنی راپور په ځینو برخو کې راغلي چې لا هم لشپګم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز روان دی او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونې او شاملېدل زیات شوی دی. د دې راپور په بل برخه کې لیکل شوی چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نوره هم محدوده شوې ده. د اپریل په 1مه د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او 15 ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتي ارګانونو ته راجی سوي دي. په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل شوی، خو په امنیتي معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري لومړۍ تر 14مې پورې 2515 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023 کال د ورته مودې په پرتله 55% لوړوالی ښیي. وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما پرون پنجشنبه ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت ماښام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمې لري؟ په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او له زده کړو محروم نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولی سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ور واړوي، خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ولې چې 100% به د دوی افغان ښځو برخلیک بدل کاندي. خو که چیرې یادونه وشي د افغان ښځو د نجونو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په هکله، نور طالبان کولی سي چې دغه خندېږ بحث ته یې یو څه توجه وشي. دا یادونه بار بار که څومره د دوی یادونه وشي نو همدومره اینجا افغان نجونو ته به ګټه ورسوي. په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده، خو آخرني تصمیم نه دی نیول شوی، خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سالرزۍ ازادي راډیو ته وویل
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشري وضعیت او د ښځو نجونو د حقونو موضوعات یادول د ډیره مثبت او اغیزناک تمامې دي، ځکه دلته د ښځو او نجونو د حقونو پاڼه باندې خبرې کیږي، د هغوی د حقونو نه دفاع کیږي، خو باید په جدي ډول دغه کار باید په عملن کې تمام شي. نو غوښتنه مو د نړیوالو څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بېرته د دوی په لاس باندې ورکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیرې سې شنبې په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د بشري حقونو د شورا په 55مه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار یې وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بنیت څرګندونې د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل سوې چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه ناسته د روانې جون په 13مه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې په نږدې 15 دقو کې ناسته پیلي. په دغه ناسته کې به په هغه 15 مخیز راپور باندې چې د افغانستان د روان سیاسي او بشري وضعیت تر څنګ د طالبانو لوري پرخز او نجونو د بندیزونو یادونه پکې شوې ده خبرې اترې وشي. په همدې موضوع به تم شو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل سره په خبرونه کې ده. هغه کړوخیل ستړي مشي خبرونه ته په خیر راغلي. که تاسو راته په پیل کې وایاست دغه ناسته چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په کوربه توپ جوړه شوې ده د افغانستان د سیاسي او هغه بشري وضعیت ترڅنګ د افغانانو موضوع هم یاد کړی چې دوی بار باندې خبرې کوي او د راپور به دوی تحلیلي فکر کوي چې دوی به یو قاطی تصمیم د افغانانو خوځو په برخه کې ونیولې شي او پر طالبانو که فشار راوړي څه ډول فشار به وي.
سلامونه. نه په فکر کوم چې د داسې راپورونو شریکول خورا اهمیت لري ځکه چې د ذهنیتونو په بدلولو کې د نوې تصمیم نیولو په ارتباط باندې کولای شي مؤثره واقع شي، خصوصا مخکې چې بنت هم په جنیف کې یو گزارش درلودلو او ممالک واورېدل، زه فکر کوم چې کافي اغېزې درلودله او مختلف ممالکو خپله حمایت د افغان نجونو څخه اعلان کړه او واقعا ډېر متاثره شو. همدارنګه د امنیت په شورا کې اما زیاته فکر کوم چې د امنیت شورا کې ځینې تصامیم شاید یوه اندازه سیاسي نیول کېږي، ځینې اختلافات چې د ممالک په منځ کې دي شاید ډېر انتظار نه شي کېدلی چې تاثیر وکړي، اما فکر کوم بیا هم بېفایدې نه ده ځکه چې په دې مسله باندې که خبره ونه شي نو ګویا تصمیم نیول به په یو خلا د معلوماتو کې نیول کېږي او چې کېدی شي هغه بیا واقعا ډېر سیاسي هغه وي. اما وخت کله چې په دا موضوع په امنیت په شورا کې په دې باندې بحث کېږي یا خبر کېږي یا دا راپور وړاندې کېږي، مطمئنا چې دا ډېر کومک کوي په راتلونکو ناستو کې یا په
کې دې سپم دغه شوره امنیت په تاسو نه لږه خلک خل لدغې ناستې ورسته د میاشتې په پای کې د دوهې ناسته ده د طالبانو په غوښتنه باندې دغې غونډې ته به د ښځو د حقونو فعالان یا مدني فعالان د بشري حقونو فعالان نه وربلل کیږي. فکر کوي چې دغه ډول راپورونه به هم اغیزمند دي؟
کولی که افغان مرمال تا اولاده هم نشه، ده موضوع دومره وست مطرح ده، معلوم داره ده، واضح ده او دنیا رو بنده خبره ده که دوی لاره هم نشه ده پایان مخی تر مخی رسیده لیده پا دی بانی خبری شوی، دی بانی ذهنیتون جور شوی. مثلا که چلی چی در ریچارد بنت ریپورت شوی ودم با مثلا دیو نماما شوی ده گزارش ورانده کهوی ان دا د سند چې کدي وزور نه لري نو سبنوي چې مثلا د دې په وضعیت باندې بلته خبرې وکي نو ګډون کوونکی کوم غواړي کوونه غواړي معلومات لري او والله اوس یې کدي هڅه وکي چې دا موضوع له اجنډا نه وباسي، مطمئنن چې بیرون د اجنډا به هم په دې باندې خبرې کیږي له سایډ اف انټرنل کې یا په نورو مجالسو کې په ناستو کې، ان هېڅ امکان نه لري چې دا موضوع د طالبانو د حیات سره په دوهې کې ور باندې په غیر رسمي شکل خبرې ونه سي. دا خبرې به ارو مرو کیږي.
او په ټوله کې اغلی کړوخیل د دغه ډول ناستو تاوان کوایو طالبانو د څه کېدلای شي ځکه چې په دغه ډول ناسو کې کم راپورونه چې وړاندې کیږي د امنیت د خرابوالي د نجونو د تعلیم د ښځو پر کار بندیز په ټوله کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه باندې خبرې اترې کیږي آیا دا لار بندولای شي چې طالبان په نړیواله کې کم نړیوالو سره کم تعامل چې لري هغه نور ورسره کم شي او نړیوال تعامل په دته تم پیدا نه کړي یا ونه غواړي چې له طالبانو سره اړیکې قوي کړي
خب په حقیقت کې خدای سم طالبان ته کومک کوي چې چیز دی پوشي چې مطمئن متوجه شي چې دنیا دې خبرو ته متوجه ده او دوی باید واقعا په خپل کرونه کې بدلون راوړي ان دا دې په ګټه ده ځکه چې دې فکر کوي چې کوم گزارش چې دوی وړاندې کوي یا کوم رسنۍ چې دوی له درس نه فعال دي هر څه ډېر سم ښیي چې مثلا د شریعت په چوکاټ کې د خلکو حقونه خوندي دي مشکلات نشته امنیت برقراره ده او د خلکو ژوند ښه مخته ځي اما کله چې دوی متوجه شي چې نه چې دنیا په دې ټولو مسایلو باندې خبره ده نو دا به وخت چې نور دی په خپل کلن کې بدلون راوړي دا په پاکه کې سره کومکه او راځو په دې باندې
په بخنه سره هم دغه راپور ته په خبرګون کې چې نن خبر شوې دی او نن باور باندې خبرې کیږي د طالبانو یو چارواکي عکس العمل خود له ویل دي چې نړیوال د افغانستان واقعیتونه په پام کې نه نیسي او دغه ډول راپورونه ورکوي فکر کوي چې دغه ډول راپورونه بیا دوی ومني او کم اصلاحات چې نړیوال ونغواړي هغه په ځان کې راولي
انتظار هم دي کېږي چې باید دوی په خپله کړنو کې تغیرات راوړي معلوم ده داسې ګزارشونه سیغه کېږي ان دوی په هغه موقف باندې ډېر تاثیر کوي ځکه چې کوم شی چې دوی بیا وایي هغه بې اعتباره کوي ځکه چې دوی هغه خبرې به مخالف خلاف د ټول دغه شان چې په راپور کې راغلي وي به ان معلوم ده دوی په بې اعتباري کې دا کولی شي چې رول ولوبوي اما په حقیقت کې واخره رسیدلې چې دی په کرونه باندې خپل تجدید نظر وکړي او معلومدار په خپل پالیسیانو کې جدي بدلون راوړي
ایرلند کدام را ته جواب کړی د حقانی سفر دوبۍ ته او همدارنګ لغین وروسته د حج مراسم لزینو چارواکو سره کتل او په ټول کې د دوهې ناستا ورته د افغان خزو نور بلل فکر کوي چې یو لار به پرانیزي تر څو د طالبانو حکومت نړیوال پرسمیت او پیژنی کنا له هم مغه شرای چې نړیوال وړاندې کی امغه اساس او بنسټ د ترڅو چې طالبان ومني
فکر نه کوم چې به ملتونه د جرات وکړي چې د دې ستونزو په موجودیت کې دی وکړي چې د طالبان حکومت پرسمیت او پیژنی مګر که دوی څه بدلون راوړي بیا امکان شته چې په دې کې بین ملتونه هم نرمه شي وخی
ډیر زیاته مننه کور ودان د افغانستان د ولسي جرګې پخانی غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخانی سفیر شینکی کړوخیل و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ ناستې په اړه باندې سره خپل تحلیل شریک کړو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته د ناروی د کډوالو شورا NIRC مشر یان انګلند په ایران کې ستکړو ته د لسکونو افغان کډوالو مشمانو د نن لاسرسي پړه اندېښنه څرګنده کړې ده نو موړی ویل دي چې د افغان کډوالو یو پر درې مبرخه مشمان دي چې ډېرې د بیلابل لاملونو لمخي دغه هیواد په خنځیو کې لستکړو به برخي دي د راپور در تلرو خو تر دې مخکې به ورشو یو نړیواله موضوع برا وخلو په داسې حال کې چې راپور نوای اسرائیل او د لبنان پر جنوب د بریډ لپاره تیاری نسی د امریکا بهرنی او چارو وزیر له اسرائیل څخه وغوښتل چې د جګړې بل جبهه جوړه نکړي ورزو اسمت سروان ته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ له اسرائیلی چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هم مهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخي شغل بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالی شورا له مشر تساخی هانګین بی او رون دیمر او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبري وکړه په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپل کورونو ته د اسرائیلي او لبناني کورنۍ د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حلارو غوښتنه کړې ده په ورستې ورځو کې د اسرائیل پوز د لبنان د بریډ لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده د اسرائیل د باندنو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداری ورکړی چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی دی، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزې ګنبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خپرونې پر اساس له دې سره سره انتوني بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلکې ژمنې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز تورن جنرال هارتس هیلوی ویلي وو چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو د دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی بې حده ډېرې وړتیاوې لري چې دښمن یوازې له یوې برخې سره آشنا دی. له بلې خوا د حزب الله مشر حسن نصرالله هم خبرداری ورکړی چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسله والې ډلې له توغندیو او بې پیلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سی ان ان تلویزیوني شبکې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې جګپوري امریکایي چارواکي ویره لري چې د وسپنې ګنبتې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیزمن نه وي. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لږ تر لږه د اوسپنې ګنبتې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلی چارواکو خپلو امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګنبتې دفاعي سیستم د فلسطیني سختدریځو له لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخه نیولې، خو هغه توغندي چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي ښارونو ویشتي یو شمېر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداری ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربیره پر قبرص هم بریدونه وکوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. په دې اړه په جزئیات واورو چې هلته ولې افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
د ناروی د کډوالو شورا NRC مشر یان انګلند په ایران کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو ماشومانو لزده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په خپله اکسپانه د یو راپور په خپرېدو لیکلي چې د ټول شموله پالیسیو سره سره په ایران کې د 1.5 میلیون افغان کډوالو ماشومانو څخه یوازې 600,000 وکولای شول چې په 2023 او 2024 تعلیمي کلونو کې په ایران کې خوانځیو ته نوملیکنه وکړي. د ناروی د کډوالو د شورا په راپور کې دا هم ویل شوی چې په ایران کې د 4.5 میلیونه افغان کډوالو یو پر درېمه برخه ماشومان دي چې په نظری ډول د ایران په دولتي تعلیمي سیستم کې د شاملېدو اجازه لري، خو په عملي زده کړو کې د دغه شورا په ټکو دا پروسه له مالی محدودیتونو، رسمي او اداري او کلتوري خنډونو سره مخ ده. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د خپل ماشومانو د راتلونکي چې لزده کړو محروم شوي پاړه یې اندېښمن دي. له دې ډلې یو افغانه چې په قاچاقي توګه ایران ته تللې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
په مدت یک سال میشه ایران آمدیم چون که ما پاسپورتی چیزا نداریم قاچاق آمدیم به خاطر اولادای ما حق درس
یو کال کیږي چې ایران ته راغلی یو ځکه پاسپورت او هیڅ نه لرو قاچاقي راغلی یو د دې لپاره زموږ اولادونه په ایران کې د تعلیم او تحصیل حق نه لري. کنه زور می فعلا په داسې حال کې ده چې باید ښوونځي ته شامل شي، عمر یې ښوونځي ته برابر دی.
احمد هم ښوونځي ته د شاملېدو په شرایطو برابر څلور ماشومان لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
دای ته دو سال کوم آمدیم بسیار کوششای یاد کردم که دخترکان
دو کلونو رئیس چې موږ دلته راغلی و ډیر راحت سم وکړه چې لونی می خونځي ته شامل کړم چې دوی له زده کړو شاته پاتې نشي. موږ بل هوا ته خپل ماشومان د زده کړو لپاره راغلی و چې دوی بیا د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او زموږ د هوا راتلونکو جوړون کې شي. خو له بده مرغه ومه نشو کړای چې دوی خوندې کې شامل کړو.
غلام اصغر او کورنۍ بیا په پاسپورت ایران ته تللی، خدای وایي له هڅو سره سره لا نه دی توانېدلی چې خپل ماشومان خوندې ته شامل کړي.
اینجا دفتری کفالت مراجعه کردیم به خاطر دریافت کد یک تا.
دلته مو د کفالت دفتر ته د وګړو کوډ لپاره مراجعه وکړه. په لومړی کې ناغلی کول چې نه کیږي او تاسو په سیاحتي پاسپورت راغلی، اوس یو نوی طرحه چې نه پوهیږي د اسلامي جمهوریت د کډوالو سیستم څرنګه دی چې ویلي دي هغه کسان چې په سیاحتي پاسپورت ایران ته ننوتلي او هغه کسان چې له وړاندې د سرشمیرنې پاڼې لري کوي د پانګونې په طرحه کې ګډون کړی وي، نو ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملېدلی نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له لګېدو وروسته ډیری افغانان زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
له ایرانه باور شو ګاونډي پاکستان ته د خیبر پښتونخوا علي محکمې د حکم په صدرولو سره د پېښور پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د هغو افغان هنرمندانو له نیول لاس واخلي چې وخت د طالبان رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. په همدې سره زموږ خبري مجله هم پای ته رسېږي.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالی محکمې تازه له یاد هیواد د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه زورولو حکم صادر کړی. د پېښور عالی محکمې د پنځشنبې په ورځ د جون میاشتې په شلمه د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پریکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان ازادي رادیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر لمریز کال د اکتوبر په 24مه یو سلوه څلوېښت افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړې ده.
په دې لړ کې په تیر وو شپږو میاشتو مخکې چې کله پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان د بیرته خپل وطن ته واپس لاړ شي او که پر ځان نه ځي نو په زوره به یې موږ وباسو، هغه یو اپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریټ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې یاره چونکې د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، دوی ته په افغانستان کې سخته د دې خطر ده چونکې هلته په موسیقي باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې مونږ غلط کیس داخل کو نو آی کې مطلق سټیم لور شو، اوس باقاعده طور پرون چې د جسټس اعجاز انور او جسټس وقار احمد چې د های کورټ غټ ججان دي د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او وی چې بالکل د دې اس ضرر اونر سي دي ته بالکل سونول شي.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پریکړې هر کلی کوي. د پاکستان په پېښور کې مشت افغان سندرغاړي احمد ګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
افغان سندرغاړي، افغان موسیقاران، همداسې نور ملګري په موسیقي آلات کې چې کوم ملګری دي، تبلا نوازان دي، سندرغاړي دي، هارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګری را ټول شوي وسره او عدالت ډېر خسته پریکړه وکړه او الله دې دې کورونو ته خیر برکت ورکړي او بالکل فیصله وشو چې افغان سندرغاړو لا په پېښور کې به داسې ستونزه نو جوړیږي ورله او دې بدل توسیږي چې دې زمنګ ترسو تا کې سونه خلاصې ویني.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره له دې چې د پاکستان حکومت له دې پریکړې خوښ دي، بیا هم وایي چې نورو غنو ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړي سید الله وفا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بیا هم بغیر د دې نم ستونزې شته دي، دا نه ده چې دې سره په ستونزې ختم شي، ستونزې شته دی نورې د کاروبار یا اقتصادي ستونزې شته دی، دلته کې روزګار مسلې دي، نو دې سره خو یو دا وشو چې دغه د تګ راتګ مسلې به لږ اسان نه شي، پولیس ستونزې به ورسره کمې شي او نورې بس اقتصادي ستونزې دي، زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي، سبقونو نه پاتې دي، دغه ستونزې شته.
نو موړای وای تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي، دوی کولای شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی. یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپلو ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقۍ له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقۍ له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي.